آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شاباش نایم نن د پنځشنبه ورځ د جوزاد میاشتې 25مه د مې د میاشتې له 15مه سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان ملي امنیت له پاکستان نه غوښتي دي چې هغه درې کسان ورسپاري چې د کندهار د والي د مېلمستون برید کې ګرم بلل دي. د امریکا دفاع وزیر داسې هوډ وکړو چې د جمهوریت ټرمپ حکومت به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې بیا نه تکراروي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې کورنۍ د ځینو غړو په خارج کې د سرمایه لرلو په قضیه کې د تحقیقاتو دپاره د پلاوي مخې ته حاضر شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس نن کابل کې یوه خبری کانفرانس ته وینا کړې ده. دا چې په څه یې خبرې کړې دي له کابل به یې د امریکا غږ له همکار نه واوري. په کابل کې د موټر بس وبخې د مترو بس ترانسپورتي کرخې د غزولو کار نن پیل شو او د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې وسله والو طالبانو د ګردیز پاتان لوی لارې په اوږدو کې پلچکونه په بمونو الوزولي دي. قدرمنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان ملي امنیت له پاکستان نه غوښتي چې هغه درې کسان ورسپاري چې د کندهار د والي د مېلمستون په برید کې ګرم بلل کېږي او دا د دې پیښې د اصلي عامل سره د پاکستان په چمن کې لیدنه هم شوې ده. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کندهار د والي د مېلمستون د برید اصلي عامل د دې مېلمستون اشپز سید محبوب آغا دی او هغه په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. معصوم ستانکزي وویل چې دغه اشپز په چمن کې د دغو درېو کسانو سره لیدل هم کړی دي. په دې باره کې به مکمل جزئیات د خبرونو وروسته په خپل خبریال ښاغلي ساروان نه واخلو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتایس هوډ کړی دی چې د جمهوریت ټرمپ حکومت به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړي. ښاغلي میتایس دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د هغو تبصرونو وروسته وکړه چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ نه ده او جمهور رئیس د دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړی دی چې جګړې ستراتیژي جوړه کړي. واشنگتن کې د افغانستان سفارت هم دغه پریکړه ستایلې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ویلي دي چې تېرو ورځې راهیسې حکومتي ځواکونو په داعش ضد عملیاتو کې د چبرهار ولسوالۍ د دغه ډلې نه بیرته نیولې ده او پاکه کړې ده. خوګیاڼي دا نه مني چې توره بوره د داعش وسلوالو لاسته ورغلې ده. تېره شپه داعش وسلوالو له خپلې سیمه ییزې راډیو نه د تورې بوړې سره چپرهار او خوګیاڼي ولسوالۍ د نیولو دعوه هم کړې وه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې
موږ عملا د دوی د له منځه وړلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. انشاءالله ډاډمن یو چې د دوی نفوس به له منځه یوړل شي، دوی به په هغه تحرکات چې دوی لري دا به خنثی شي.
طالبانو هم ویلي دي چې داعش ډلې بېرته له تورې بورې ایستلې ده، خو بلخوا د دغه سیمې نه ډېر خلک بېکوره شوي دي. رات وتلی خلق حکومت نه مرسته غواړي.
والا د اجرمن روا وخته کامی خلق ټول روا تا څنګه تورا بوډه ما سیرا کړه او نور کار نه کېد. کام خلق لګ مقامات سو کار ونه نور نور خ پیرا وست تورا بوډه د شان ونی وو.
منګه د اشت خوان راوتلی او بیګا ما خام کړي مر برکړي او ټول نیم نه زیات کسان په لارو کې پاتې شو. تورا بوڑا نیول شوی ده، تورا بوڑا قبضه کړی ده.
د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د راکټه شو کورنۍ سروې پیل کړې ده او سر به ورسره مرستې پیل کړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له امله درې ماشومان وژل شوي او یو ښځه ټپي شوې ده. دغه ولایت د ولي ویان عبدالرحمن امریکا غږ ته وویل چې تیره ورځ په سید آباد کې د افغان ځواکونو او ولسوال طالبان ترمنځ نښته شوې وه چې دغه ولسوالۍ په زرین خیل کلي کې یو کور باندې د هوان مرمۍ ولګېده. د کابل ښاروالي وایي په دغه ښار کې نږدې 15 میلیونه ښاریان ته د ورځني معیاري ترانسپورټي خدمتونو د برابرولو لپاره پریکړه کړې ده چې دریو کلونو کې به په کابل ښار کې 112 کیلومترو په اوږدوالي د میټرو بس خارجي ترانسپورټي کرښه جوړه شي. نن د دغه ترانسپورټي کرښې د جوړولو د کار لومړی پړاو د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. د پاکستان صدر اعظم نن پنجشنبې د خپلې کورنۍ د غړو لخوا د پیسو او له هېواده بهر د کمپنۍ د لرلو په قضیه کې یو تحقیقاتي پلاوی ته حاضر شو. صدر اعظم نواز شریف د مشترکو تحقیقاتو ډلې ته د تګ په وخت کې رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو تر دې مخکې د خپله او اولادونه هر ډول غیرقانوني کارونو کې لاس لرلو په تور رد کړي دي. د امریکا او قطر ترمنځ د F-15 جنگی جټ الوتکو یو قرارداد او نن پنجشنبې دوحې ته د امریکا د جنگی کښتیو تک سره هغه مهم نظامي ارتباط هم معلوم شو چې واشنگټن غواړي داسې یو هیواد سره روابط ټینګ وساتي چې د 100 عرب هیوادونو سره په جنجال کې دی. په قطر کې د امریکا شاوخوا 10000 عسکر میشت دي. د ترکیې د حکومت عمده مخالف د خلک جمهوري غوښتونکو ګوند پلویانو د خپل یو وکیل د بندي کېدو په اعتراض کې له انقرې نه د استانبول په لور 400 کیلومتره واټن لاریون پیل کړی دی. د امریکا په سنا کې په روسیې د بندیزونو لګولو لپاره په قانوني تعدیل کې منظور کړی شو. نو 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې ته د مداخلې په وجه سزا به هم معلومه شي. سپینې ماڼۍ په روسیې باندې د مخکې نه په لګېدلو بندیزونو کې بدلون، سختي او یا نرمي د کانګرس د اجازې نه وروسته راوستی شي. دا فیصله په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا سیاسي ګوندونه په قانون کې تعدیل غواړي. د لندن پولیس وایي د ښار د گرینفل په ټاور کې د پرنی اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي، خو ښایي د دې پیښې له امله د مړو شمیر زیات شي. او وروستی خبر دا ده چې د سومالی امنیتي ځواکونو د شباب د وسلوالو 12 ساعته مقامات ختم کړو چې په مرکز موګادیشو په یو رستورانت کې حمله کړې وه. مسلینو په موګادیشو کې د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې محاصرې کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. دا و د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم په موخه د روان خبرونه رپورټونه ته د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی نن کابل کې یو خبری کانفرانس ته وینا کړې ده. په خبرونو کې لنډ جزئیات د وینا واورېدل، نور جزئیات او پاتې خبرې په کابل کې د امریکا غږ د همکار ریم ګل څاروان نه اورو چې همدې کانفرانس ته ورغلی و. څاروان صاحب، ستړی مشي، د کانفرانس نور جزئیات چې معصوم ستانکزی صاحب خبرې کړې دي څه و؟
خبر کانفرنس کې د کندهار د پیښې چې د تیر کال په ژمي کې شوې وه او دا د والی پرمین مسئول باندې بریچ شوی و. هغه بریچ تحقیقات چې بشپړ شوي دي، ډېر لږ پاتې دي. د هغه په تړاو باندې معلومات ورکول ویل چې دغه بریچ د والی د مسئول اشپز سید محبوب، هغه چې ډېر کلونه دغلته اشپز و او پخلی به یې کاوه، د هغه لخوا شوې د عسکري عملیاتو او د پرچمن سره لیدلي دي چې دغه درې کسان په تړاو باندې ملي امنیت د پاکستان نه غوښتي دي چې ورته ور وسپارل شي. د دې درېو کسانو هویت یې ونه کړ، په دې نه کړ چې دا څوک دي. خو ویل چې دا د مختلفو ګروپونو پورې تړلي دي او ویل چې پاکستان به دغه درې کسان ورته ورکړي. دغه تپل دی چې سید محبوب هغه چې د والی بله
بله بله څه ونه ویل شو چې کچیر ته پاکستان دا کسان ورنکی افغان حکومت ته چې ثبوت هم شته دی ملي امنیت څه ویل چې څه به کوي؟ ساروان صاحب بخنه غواړم اړیکه خنه د ستاسې غږ مونږ سم نه شو اورېدلې. ډېره بخنه غواړم اړیکه کې څه نقص دی یا څه ستونزه ده چې ستاسې غږ مونږ سم نه شو اورېدلې. هیله ده چې قدرمن اورېدونکو اورېدلي او پوه شوي چې د افغانستان ملي امنیت د ادارې رئیس ښاغلي معصوم ستانکزي نن کابل کې یوه خبري کانفرانس ته وینا کړې ده. زموږ همکار رحیم ګل ساروان دې کانفرانس ته ورغلی و. د کندهار د پیښې چې والي پکې ټپي شوی و او ډېر کسان او د سعودي عرب ډیپلوماتان هم پکې زخمیانو بیا وروسته د مرګ خبرې راغی. نو ټول په جریان کې استئ چې د اشپز لاسو او درې کسانو سره چې په چمن کې لیدل شوي و مخکې د حملې نه یا مخکې د دې چاودنې د بندوبست نه هغه کسانو پکې لاس لره. اشپز په خپله خوله اعتراف کړی دی او د عربي اماراتو ډیپلوماتان هم په پیښه کې و. نو دا د موضوع هیله ده تاسو سره روښانه شوي. د خپل همکار رحیم ګل ساروان صاحب نه مننه کوو. بل رپورټ اورئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د ګردیز پټان لوی لارې په اوږدو کې پلچکونه په بمونو الوزولي او د ترافیکو پر مخ لارې تړلې. خلک له دولت نه غوښتنه لري چې د دې لارې امنیت خوندي کړي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د ګردیز او ډنډې پټان لار چې زیاته برخه له غرنیو ځنګلي سیمو تیره شوې په بمونو د پلچکونو د الوزولو او د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ د نښتو په پایله کې ځینې وختونه د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. په تازه پیښه کې تېره شپه د لارې په اوږدو کې د میرزکې ولسوالۍ د لنډوان په سیمه کې ځینې پلچکونه په بمونو الوزول شوي او له دې ویرې چې په سیمه کې طالبانو کمین هم نیولی خلک پرې د ورتګ زړه نشي کولی. خلک وایي چې د لارې په بندېدو سره له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې د لارې د امنیت ساتلو لپاره جدي ګام واخلي.
بس مریضان دي په پښو یاړه او په پښو یې غنه بېرته را وړي. نو که دغه مخ موټر پیدا شو پیدا کړي په پښو به میرزکي پورې رخېږي یا بانډوامه پورې کوزېږي. غوښتنه دا لرو چې مسخه د لارې د خلاصه شي. دا مشکلات دې نه راځي په دا لاره کې. نه موږ د حکومت سره کوم مشکل لرو، نه موږ د طالبانو سره کوم مشکل لرو. دا لارې د خلاصه شي موږ ته
له دې لارې مرکز ګردیز سره سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان په ګډون د شپږو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. دغه راز پر دې لاره هر ورځ لسګونه بار وړونکي موټر هم له پاکستانه سوداګریز مالونه راوړي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الامیر بهرمزوی پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد لري چې ګنې د دې لارې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي شتون نه لري او هم په داسې حالاتو کې دوی نغړي کوي. تاسو ګورئ چې دوه ورځې مسلسل مخالفین راځي لار بندوي، د امنیتي ارګانونو لخوا نه هیڅ نه دي شوي. دغه چې دوی وایي دغه نمایشي حرکتونه چې تروی ولسوالۍ پورې لاړ شه بیرته راشه، دا نه ولسته قناعت بخش دي او نه د ستونزې په هواري کې مرسته کولی شي.
د ځینو راپورونو له مخې په یاده سیمه کې چې پلچکونه په بمونه الوزول شوي، د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نن د ورځې په اوږدو کې جګړه هم شوې، خو د مرګ ژوبلې راپور یې نشته. په همدې حال کې د پکتیا امنی قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم امریکا غږ ته وویل د نړول شوو پلچکونو ځای ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او هڅه کوي چې لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. هغه زیاته کړه
په ګډه باندې هلته امنیتي ځواکونه ورغلل او هلته عملیات روان دي. او دا چې د ترافیکو په مخ لاره تړل شوې ده، لامل یې دا ده چې هلته د اطرافو لخوا نه خال خال ډزې د مخالفینو لخوا پولیسو باندې کیږي او په مقابله ډزې هم یو طرف بل طرف ډزې کیږي. د ملي اردو ملي پولیسو همدارنګه ګډو امنیتي ځواکونو هلته عملیات شروع کړي دي. څو ورځې به عملیات دوام ولري تر څو دغه سیمې له مخالفینو څخه پاکې شي.
تر دې مخکې هم ډېر ځله د ګردیز پټان لویه لاره طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وه. که څه هم د وروستۍ پیښې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي، مګر د مخکینیو پیښو پر مهال یې ویلي وو چې هدف یې حکومتي کسان وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې ویل د ټرمپ اداره په افغانستان کې پخوانی تیروتنې نه تکراري. په همدې اړه آشنا رادیو د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر سره مرکه کړې. هغه په پایل کې دا پوښتنه ځواب کړه چې په پوځي لحاظ امریکا په تیرو کې په افغانستان کې کومې تیروتنې لرلې چې اوس یې د نه تکرار ژمنه کوي. هغه وویل
د امریکا د ټولو نستره تیروتنه په دې کې و چې هغه لازم فشار په پاکستان باندې وانه چولو چې هغه د ترورستان د حمایت نه لاس واخلي، ځکه طالبان، ترورستان، القاعده، داعش، د حقانی ډلې او نور ترورستي ټولې ډلې په پاکستان کې دي. هلته خورونه روزنه ورکول کېږي، حمایت نه کېږي، تمویلېږي، تصریح کېږي، وسلې ورکول کېږي او بیا افغانستان رالېږل کېږي. تاسو وګورئ د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا، یا اسامه بن لادن، ملا محمد عمر، ملا منصور، دا ټول په پاکستان کې و. بنا د دوی ستره تیروتنه په همدې کې و چې په پاکستان یې لازم فشار را نه وړلو. که لازم فشار یې ور باندې را وړی وی، اوس به په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې وی.
بله، د امریکا د دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه به د امریکا متحده ایالاتو د حکومت په سطحه هر اړخیزې مشورې وشي. آیا په دې مشورو کې به د افغان حکومت په خاصه توګه د دفاع وزارت نظر هم شامل، البته د افغانستان د دفاع وزارت نظر به هم شامل وي؟
ګوري، کله چې هغوی غوښته چې نوې پالیسي یا نوې ستراتیژي جوړه کړي، د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر، د امنیت شورا مشاور او نور لوړپوړي چارواکي او قومندانان افغانستان ته راغله، دلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشرانو سره نظریات شریک کړل، زموږ نظریات یې واورېدل، د دفاع وزارت نظریات یې واخیستل، د امنیت د شورا نظریات یې واخیستل. نو زه فکر کوم چې دوی چې دا نوې ستراتیژي جوړوي یا نوې پالیسي وړاندې کوي، دا به د زموږ د نظریاتو په رڼا کې وي، زموږ نظریات به په نظر کې نیسي، او که وینه نیسي بیا به هماغسې لکه پخوا په شکل باندې بیا هم ګټه ترینه لاسته نه راځي که چیرې دا نظریات په نظر کې ونه نیسي. خو زه باوري یم چې دا ځل به امریکایان دا ټول نظریات په نظر کې نیسي.
وزیر صاحب، د ځینو راپورونو له قراره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان افغانستان ته د 3000 نه تر 5000 نورو پوځیانو په لیګلو غور کوي. ستاسو په باور د 2000 سرتیرو لیګل به افغانستان وضعیت بدل کی؟
دلته درې خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا دی چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه ده، زمونږ کورنۍ جګړه نه ده، په مونږ تپل شوې جګړه ده. ټول شلو نه زیات تروریستي ډلې دلته فعال دي. نو د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پوهیږي د جګړې د پای ته رسولو لپاره دی لاس په کار شي. د افغانستان خلک په لومړۍ کرخه کې دي، د جګړې نه ستړي شوي دي. نو لومړۍ خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالات چې په هر شکل پوهیږي باید دا جګړه پای ته ورسوي. دویم، زموږ نظر دا دی چې زموږ د وسوال پوځ سره باید ډېره مرسته وکړي ترڅو موږ تقویه شو، غښتلي شو. لکه دا دوه کاله مو چې مستقلانه دفاع وکړه، په راتلونکي کې موږ په همدې شکل باندې مستقلانه دفاع وکړلی شو. دریمه مسله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د دولت په منځ کې چې هر فیصله کېږي د دفاع وزارت لخوا نه، زموږ لخوا نه د حمایت وړ ده او موږ ترینه ملاتړ کوو.
بله، جیمز ماتیس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ویلي چې موږ اجازه نشو ورکولای چې افغانستان یو ځل بیا په یو داسې مرکز بدل شي چې لا غذایه پر امریکا او متحدینو بریدونه طرحه شي. نو اوس څه کول پکار دي چې افغانستان سره باید څه ډول مرستې وشي چې امریکا خپل ګټې پکې خوندي کې او افغانستان هم د تروریزم د شر نه خلاص شي؟
او دا ډیره سمه خبره ده. زه ګورم دلته تروریستان د زموږ داخلي جګړه نه ده. کچېرې د دې جګړې مخه نه نیول کېږي نو په افغانستان کې تروریزم ځای نیسي او دلته مرکزونه جوړوي. د 11 سپتمبر او د هغې غوندې نورې پېښې ممکن رامنځته شي، سیمې ته، نړۍ ته او ټولې دنیا ته به خطر وي، من جمله امریکا ته. نو په کار دا ده چې د دې ټولو مخه ونیول شي او هغه لارې چارې لري. لومړی دا دی چې په پاکستان باندې لازم فشار واچول شي چې ترڅو د تروریستانو د ملاتړ لاس واخلي، او کچیرې فشار نه اچول کیږي ور باندې په تور لیست کې دی ونیسي، په هغه هیوادونو په جمله کې دی شامل کی چې هغه د تروریستانو ملاتړ کوي، ترڅو پاکستان مجبور شي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي. او دویمه د حل لاره دا ده چې په هغه برخه کې چې موږ کمزوري یو، موږ ورته ضرورت لرو، او هغه برخه چې تر اوسه جوړې شوې نه دي په وسلوال پوځ کې، هغه ته توجه وشي، هغه برخې تقویه شي، او هغه غښتلي شي. زموږ سره په دې برخه کې لکه هوایي پوځ، کشف استخبارات، توپچي، زرهدار او په ځینې تشکیلاتي برخو کې دې کې مرسته وشي، سرحدي قواو کې، په نظم عامه قواو کې، تر څو چې موږ وکولی شو موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو او تروریستان دلته بیا ځای ونه نیسي. بله مسله دا ده چې د سیمې په سطحه باید ستراتیژي جوړه شي، هغه څوک چې د تروریستانو سره مرسته کوي، هغه څوک چې د توریزم نه ملاتړ کوي، هغه ټولو ډلو ته توجه وشي تر څو چې د توریزم د دې سیمې څخه پاک شي.
مننه وزیر صاحب، کورم ودان،
خدای مو لره.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کابل په خار کې د عامه ترانسپورتي ستونزو د کمولو لپاره د کابل خاروالۍ نن په دغه خار کې د میټرو بس ترانسپورتي کرخې د جوړولو کار پیل کړ، چې د دریو کلو په موده کې به تر 111 کیلومتر پورې دا کرخه پراخه شي. په موقع په حق له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شیرواری رپورټ ده.
د کابل خاروالۍ چارواکي وی چې په دغه خار کې نږدې 15 میلیونو خاریانو ته د ورځنی معیاري ترانسپورتي خدمتونو د برابرولو لپاره یې پریکړه کړې چې تر 3 کلونو به د کابل خار کې 111 کیلومترو په اوږدو د میټرو بس خاري ترانسپورتي کرخه جوړه کړي. نن د دغه ترانسپورتي کرخې د جوړولو د کار لومړی پړاو د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. په پام کې ده چې په لومړي پړاو کې به د کابل خار سرای شمالي او برکی سلولارې ترمنځ دا کرخه د یو کال په موده کې جوړه شي. د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی نن د پنجشنبې راس په وغونډه کې چې افغانستان د جمهوریت سره دوم رسیل محمد سرور دانش هم پکې حاضر وو، خبر اعلان ته ویل چې د دې پروژې بشپړېدل به درې کاله وخت واخلي.
داسې اولین خط مترو بس امروز عملا افتتاح میشه.
خغلی حبیب زیویل د مترو بس کرخه نن عملا پرانستل کیږي. نږدې یو کال وروسته به ترې ګټه اخیستل پیل شي، او موږ به د 1991 کال په لومړیو کې د مترو بس کرخې د پالیت شهیدان وو چې دا ټولو خاریان ته یو زیری دی. قسم په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د رنګېدو وړاندې د بیلی بس تصدۍ یو دولتي غیر انتپایي ادارې په کابل کې خلکو ته د ورځنۍ ورته او د پوره کول لپاره ترانسپورتي خدمات وړاندې کول. خو په 1992 کال کې په دغه خار کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړو لامل دا شبکه لمنځه لاړه. اوس د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ښارونو کې منظم خاري ترانسپورتي خدمات نشته، او خلک د خپل ورځنۍ ورته او د لپاره تر ډیره په کوچنیو خاري ټیکسي موټر باندې اتکاک. په خارونو کې د منظم خاري ترانسپورت نشته. په خارونو کې د ګڼي ګوڼې د زیاتېدو سره هم رسته کړې ده. د افغانستان د جمهوریت سره دوم رسیل ما سرور دانش دی غونې ته په خپل وینا کې هم د کابل خاریانو ستونزې د یادونې پر وخت ویل چې قسم د رسمي شمیرونو لمخې دغه خار د اوسیدونکو شمیر 3.6 میلیونو تنو ته، او د غیر رسمي شمیرونو لمخې 6 میلیون تن ته رسیدي. په د کابل خار په ډیرو برخو کې خلکو ته د خاروالۍ لخوا اساسي خدمات نه وړاندې کی.
با توجه به وسعت شهر و ازدیاد نفوس و فعالیت ها
خغلی دانشویل تخار پرختو د نپوس زیاتوالی او پلتون ته په پاملرنی کې چې د خاروالۍ چاري او اوایت په سما مدیریت شي، کټول سوزي حل نشي نو سری سوزي خو پری حل کیدی شي. د افغانستان د جمهوریت سره دومره سیل د چارو د خوال لپاره د کابل سرپرست خاروال څخه د جدي اقدامات غوښتنه وکړه. هغه د کابل خاروالۍ پر تشکیل د سره غور او په خاروالۍ کې د فساد د مخنیوي لپاره په الکترونیکی توګه د خاروالۍ د اوایدو راټولولو وړاندیز وکړ، او ویل خو دا چې تر ټولو دوه کلونو د خاروالانو د ټاکل لپاره د خاروالۍ ټاکنې تر سره شي. کابل خاروالۍ وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی، او په خوا به چې د کابل له څلور دروازو دوی هر ورځ د 200-300 زرو افغانۍ پورې عواید راټولوه، اوس دا اندازه له 2 میلیون افغانۍ هم زیاته شوې ده. خو د کابل خاروالۍ دا مني چې هر ورځ د دغه خار د کثافاتو نیمایي د خاروالۍ لخوا نشي پاک کېدلی. کابل خاروالۍ وایي چې په پام کې لري چې د کابل خار د 5 ناحیو د پاکولو کار خصوصي شرکتونو ته وسپاري، چې ورسره به د کابل خار څخه د کثافاتو د چوتولو کچه د کال تر پای 90% ته پورته وشي. په نن ورځ کې د کابل په خار کې د 250 کیلومتر په اوږدو د سړکونو د پخولو لپاره د شپږ شرکتونو خاوندان سره تړونونه هم لاسلیک شول. ټاکل شوی چې د سړکونو د پخولو کار به روان کال تر پای بشپړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د کانګرس په یو شمیر جمهوریت غوښتونکو غړو تر وسلوال برید وروسته امریکایي قانون جوړونکو ژمنه کړې ده چې خپل سیاسي او ګوندي اختلافات په پام کې نه نیسي او په پوره پیوستون له یو بل سره کار کوي. د ویرجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې د یو وسلوال کس په ډزو د ویشتل شوي جګپوري جمهوریت غوښتونکي سټیو سکالس روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې اتحاد په ورجینیا ایالت کې تر ډارونکو حمله وروسته دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي په ګډه د یووالي غږ پورته کړ.
موږ یو جرګه یو، د خلکو جرګه، په خپل انسانیت کې متحد، داس انسانیت چې کامیاب
شي.
پرون د امریکا د کانګرس پر یو جګپوري جمهوریت غوښتونکي غړي سټیو سکالس برید وشو. په دغه برید کې د کانګرس دوه مامورین او دوه پولیس هم په مرمۍ ویشتل شوي دي. جمهوریت غوښتونکي استازه جو بارټن د خپل سترګو لیدلای حال بیانوي.
د کانګرس امنیتي ساتونکو زموږ ژوند وژغورو.
د کانګرس یو غړی وای د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو د ورجینیا ایالت د بیسبال په ورشي لوبغالي کې لوبه کوله چې تر برید لاندې راغلل.
مال یو کس سره د موټرو په پارکینګ کې خبرې وکړې چې پوښتنه یې کوله په میدان کې جمهوری غوښتونکي لوبه کوي که دیموکراتان. ما وویل چې جمهوری غوښتونکي. هغه وویل سمه ده او مننه یې وکړه.
یو بل استازی وویل چې د ګڼو ډزو غږونه یې اوریدلې دي.
Very loud.
ډیر جګ غږ وو. ما ولیدل چې پر ځمکه وینه پرته وه، له ځینو خلکو څخه وینه بهېدله، ځینې کسان ویشتل شوي وو. شکر کوم چې بریدګر پر ما ډزې ونه کړې. فکر کوم چې خوشبخته وم.
پر جمهوریت غوښتونکو تر ډزو وروسته په کانګرس کې امریکایي قانون جوړونکو د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي وکړه. دوی ژمنه وکړه چې ورته بریدونه د کار مخه نشي ډاب کولای.
د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ملي امنیت له پاکستان نه غوښتي چې هغه درې کسان وروسپاري چې د کندهار د والي د مېلمستون په برید کې ګرم بلل کېږي او د دې پیښې د اصلي عامل سره د پاکستان په چمن ښار کې لیدنه هم کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي داسې هوډ کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګنی ویلي له تېرې ورځې راهیسې حکومتي ځواکونو په داعش ضد عملیاتو کې د چپریار ولسوالۍ له اسلامي دولت نومې وسلوالو ډلې نه پاک کړې او په چیراګام کې هم جګړه روانه ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې په یو کور د افغان مرمۍ د لګېدو له امله درې ماشومان نوجر شوي او یوه ښځه ټپي ده. د کابل ښاروالي وایي په دغه ښار کې نږدې 5 میلیونو ښاریانو ته د ورځني معیاري ترانسپورټي خدمتونو د برابرولو لپاره پریکړه کړې چې تر 3 کلونو به په کابل ښار کې د 111 کیلومترو په اوږدوالي د میټرو بس ښاري ترانسپورټي کرښه جوړه کړي. د پاکستان صدر اعظم نن پنجشنبه د خپلې کورنۍ د غړو لخوا د پیسو او له هېواده بهر د کمپنۍ د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوی مخې ته حاضر شو. د امریکا او قطر ترمنځ د F-15 جنگي جټ اتوکو یو قرارداد لاسلیک شوی دی او نن پنجشنبه دوحه ته د دوه امریکایي جنگي کښتیو تګ سره هغه مهم نظامي ارتباط هم معلوم شو چې واشنگټن غواړي د داسې یو هیواد سره رابط ټینګ وساتي چې د سو عرب هیوادونو سره په جنجال کې دی. د ترکیې د حکومت عمده مخالف د خلق جمهوری غوښتونکي ګوند پلاویانو د خپل یو وکیل د بندي کېدو په اعتراض کې له انقره نه د استنبول په لور 400 کیلومتره واټن لارجون پیل کړی دی. د امریکا په سنا کې په روسیې د بندیزونو لګولو لپاره په قانون کې تعدیل منظور کړی شوی دی او وروستۍ خبر دا ده چې د لندن پولیس وایي د دې ښار د ګرنفل په ټاور کې د پورنۍ اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او ښایي د دې پیښې له امله د مړو شمیر نور هم زیات شي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په سولان شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ او که غواړئ خبرونه بیا ځلې واورئ، رپورټونه بیا ځلې ولولئ او واورئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو وبپاڼه پرانیزئ. د دنیا د تازه حال احوال نه به هم ځان خبر کړئ. تر بیا ملامل شئ.